اونیزه خبرونه لرو، خو اوس په موکړی لانډو خبرونه ته. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوختي. ښاغلي وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. چین له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ټټر هم وهلی دی. د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي ویلي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت د عاجلو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین د سیویرو دونسک په ګډون د له لاسه وتلو ښارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې، پر پلازمینه کیف څو توغندي لګیدلې دي. کیف ته نږدې د هستوګنې پر یوې سیمې دا توغندي نن سهار وختي ولګیدل، خو تر اوسه یې د سر د زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په حواله ویل شوي چې پرون شنبه یې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډله ییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي، په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو. د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همداراز لښ پژم ټولګي د پور تنجونز د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودل او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکهلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه ووایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمره په اړه ووایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ د سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ راځي چې زیاتره شذینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې شته ډیره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري. یعنی د شذې ونډه نسبت و نارنو ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د شذو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسته بل د شذو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولي هم لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. ډیره مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شذو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله و زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او زه تاسو د خبرو په ارتباط بله و زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي دوی په دې نه پوهېږي کاشکې دوی طالبان د قلم د توکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه واو د دوی دوی خپله په خپل پښه تېشه وي نو چې جامعه نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي نو موږ اوس هم د نړیواله څګ لمان یو دی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوی او دوی زموږ لپاره هیڅ نه دی کړی او اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د نجونو د مکتب بشوي کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله
مننه اصولي صاحب زه بیرته تاسو ته راځم زموږ د خبرونې درېمه مېلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته اغل دې د دې پروګرام غدنوال ته همدارنګه تخنیکی امپارن ته او دراډیو ټول مینور ته سلامونه ولیکم وړاندې کوم خلې د چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتنی
لکه تاسو چې واوریدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل دي خو دې زیاته کړې ده چې شذ افغان شذ په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړی آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست
بله اغلی بشیر لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم دا معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رناوه چم چې هغه د نه نوی کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزه په بخش کې وو مکاتب رخصت شو دا غنه وروسته د ځلاتوم کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزه ته راځي ولاړ شوې او هم چې دغه د 1401 کال د جوزا میاشتې اخر فیورت موږ تاسو ته بخښو نو په دې کې هم تر ټولو پوره د ځکهونکو په مخ یعنی د انجونو په مخ چې هغه ټول مشکلات خو ځکه رامنځته شوې دي د دې په مخ دروازې بندې دي او دا یو لوی ننګونه ده زموږ په نظر او موږ په دې خبره موافق یو ګلم الهام یو چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خو ځکه رامنځته کیږي سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی نو ثابت ټول اسلامي دی خزه هغه وخت کې هم په ایجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم کونځي ته تر اوسه پورې د دې تر حلانه ده جوړه چې خزه په کوم لباس کې باید کونځي ته راشي تاسو په نظر یا د ټول ملک په نظر دغه یو ننګونه نه ده دغه یو مشکل نه ده څه نه ده خزه په وړاندې
مننه ډیره صافی صاحب بله زه بیرته تاسو ته راځم لیمه هم در صاحب زه بس تاسو څخه پوښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې ملیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسی او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته او دی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسی تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس خوندې شذ چې د افغان شذ د لپاره ځینی بیانات ورکوي دوی وایي چې باید د شذ ژغ پورته سی او د دوی حقونه ورکول سی په افغانستان کې او دوی وایي چې موږ امید لرو هیله لرو آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست امید ستا کوم او هیله ستا چې باید شونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې
بلې او زه د دوی سره هم نظر یم ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري هو وکه زه نه ناهیله کېږم چې تر اوسه دې هیڅ ځای ته نه دی رسېدلی دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې
نو کچيري شزه توان د ورکول سي نه په ټولنه کې د دې ته حق حقوق ورکول سي د دې څومره چې دي حق لري په ټولنه کې هغه دې خپل هغه درد بیان کړي شې نن دې محروم دي دې څومره داسې نه په څنګه شرایط کې دې قرار لري خو دې تر اوسه دغه نه ورکول سي دا ټول کدې ته مثلا دغه زمينه مسایل چې دې خپل هغه مشکلات وي څومره مشکلات تر چې دې مخ پستون سره په دغه سیالات کې چې دې تر دغه دولسم سن په پوره دي رسیدلې دي څومره ستوند د څومره کړهونو تر بدی مختصوي وي یعنی فینن موږ اټیا کې څه د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه ران جوړ ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی ځکه په دغه سلويشت کال کې جنگ او د سي آرام ذهني دغه آرامش نه لري که چېرې د دې داسې زمينه مساعده سي چې دی خپل په خپل ودریږي او اقدام وکړي او یزای ته ورسیږي نو خو به تر به نو زما د نړیوال سازمان څخه هم دا ایله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د شوزو د شونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي
اصولي صاحب تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همدارز ځینی نور د بشري حقوقو ادارو او حکومتونو ځینی استازي د افغان شوز په اړه اندیشنه شي دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو د غونډه چې میشل باشیلې پکښ خبري کړې دي تاسو په نظر آیا دا به کومه مثبته نتیجه ورکړي د شوز په برخه کې په افغانستان کې
دا وسام د غنی ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاسته راوړي دې کدا خبره ونه مې کوم چې واقع قرار نشي نو ځکه دا خبرې د مثبت دي موږ امید لرو چې دا څه غونډې او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړي چې غونډې خدای دې په دې پوسی چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرځې په اسلامي جواب راکړل هیڅ مشکل په مکتب کې موږ نه درلودې د اخلاقي له هازه له جې اسلامي له هازه هیڅ مشکل نه درلود نو دې خو دا ته باید پام وکړي چې خدای دې نوش چې شي د دې تر اوره دا چې ګور باید په کور کې ته کښینو که مو بخښي یو نه یو انسان به د خلاص په کور کې کښینې هغه خپل کار کوي دا په مکتب پورې اړه نه لري د کور کولای شي دی جواب ووزي نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي دې د مکتبونو د جهانیانو ته د غوښوري سي ځان دې په انځوا کې پریږدي او مکتوبونه دې جنو پر مخ خلاص کی موږ امیدوارو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلي مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی دیدیم ټول سي عرب ولایت په څو مسلته مهمه توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسو دولت نیمګړې کېږي اخر به دغه نیمګړتیا د دې رنګېدو سبب شي زه د خپل مشرانو څخه چې دې دي قدر سید از قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران یې راټول سي او دا موضوع د طالبانو ته وایي غونډې دی وکړي ټول دې سي په هغه دغه موضوع د دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل دی چې یو شزه عالم شزه جامعې ته تقدیم شي یو عالم شزه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي یو بې سواد مور شه اولاد تربیه کولای شي که یو بې سواد مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر باز وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو با سواد ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي نو دغه ګرد مشکلات دي چې دې ایجادوي هم د اقتصاد له نګاه هم د فرزند اولاد د تربیه له نګاه د هر نګاه د زموږ هر ځوان چې قرضان پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کړه دا هغه وجهل خو زم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادان و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړي په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دغه دی چې تحصیل وکم او زه یو عالی شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم. خپل کور امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي، بیا خو موږ تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکل زما پیشنهاد دغه و، خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو دغه خلک خدای ووش څنګه کېږي.
مننه اصولي صاحب،
توقع ډېر دی.
صافی صاحب، تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې افغان نارینه باید، عالمان او همداراز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د ښځو د پاره نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کړي؟
ولې نه، زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ښځینه که په ضرورت کې یا مثلا شور جوړ کړي د دې کومه د هغه وخت چې د غږ واوري، کومه د هغه شنوایی وخت چې د مسلین د आवाज واوري، او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدقه انجلۍ ده، د یو انجلۍ اولاد، د یو ښځې اولاد هم ده، او په دې کې نارینه هم تعین ده. دغه انجلۍ د نارینه ګانو یا د سړیو لور هم ده، دوی هم کولای شي چې د دې نه پښتوني وکړي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلیږي. که چیرې دی وغواړي نو حتمان او تظاهراتو باندې که موږ تظاهراتو کې راووځو طرفونو ته، هم به بې نظمي وي، هم دا چې دغه غږ به زموږ سم خون شي. هر مشکل په خبرو، په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. موږ کولی شو چې مشران د علماو د طرفه همدارنګه سپینګیري د عامه پوهاوی ده حتی کولی شي تبلیغات کې شروع کړي، خو ولې شي کولی نارینه کولی شي لاړ شي هغه تظاهرات کې، دوی نه چې ښځې تظاهرات کې هغه که نارینه وغواړي کولی شي خپل الکان هم مکاتبو ته پرېنږدي. دا یو حل لار کېدلی شي، کولی شي چې خپل نارینه الکان پرېنږدي مکاتبو ته، ووایي چې چیرې نجلۍ نه شي کولی مکتب ته لاړ شي نو الکان هم حق نه لري. زما په نظر که یو نارینه تعلیم وکړي پوه شي، نو یو نارینه به پوه شي. کچیر یو انجلی تاسیس کرده یا تعلیم یافته، هغه کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو لپاره زمینه د تحصیل مساید کړي. ځکه موږ په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده، موږ نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي، نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغوټه ده، هغه دی دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته. که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي، نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه موږ خلاص شو، کولی شي موږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه پنجونو باندې د ما مخکې هم وویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کوو. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې د ایجاب د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شو، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا موږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي، او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم، یو راپور ته به اشاره وکم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي 100,000 څخه تر 900,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په سیلي شرایط کې د قرار وینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادانو زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي، د یو په یو بهانه نه په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې څخه موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، تر چې د دولت دخوا کورونه دي ته ورکول شوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کېږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څومره ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کېږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کېږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ سي هغه ځای ته ولاړ سي، زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ سي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ سي. یعنی تاسو خپله یعنی دوی فکر کوي چې کار یو ښوونځي شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځې ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سیستم نور بهانې نور ستونزې منځ ته راوړي چې ښځې په ټولنې کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
نو داسې ده چې اوس که موږ ښځو ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایي چې داسې ده چې د طالبانو څخه سره هر نوع توقع لري، شاید دې د خشونت سره مخامخ دي، شاید د ترټال او د شیانې زه دا نظر نه سم ورکولی. یوازې زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه مزموږ نارینه دی، او دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره دي په مسلطه میز توګه کښېني، او دوی ته وغواړي چې د هغوی اولادونه نه بې سرنوشته کوي. اوس تاسو ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه او زموږ ښځې باسواده وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي، غریبي، نادانۍ، جهالت وه، چې ښځې به د دې چې ژوند به یې تریخ و خپل ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون درې چې ډېر پېښې دي. دغه ګرده یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بی ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکوي، هېڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشراف صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرد اولادونه یې په خارج کړو، او اوس په خارج کې دي په خلکو باندې مقاومت کوي. دی هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن، فرانسه غلي. نو ولې یې مسلمان ته وایي زه مسلمان یم؟ نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنوه؟ سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل قدرسې نه وي؟ چې خپل اولاد رسي او د بل اولاد په کور کې شي. دا خو د دې جامعه د پاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه مور کې سوزو یوه افغاني علت یې جهل او نادانی دی. که موږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو او دغه سرحد ته نه سو رسېدلی. هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي، البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل، هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي. خپل لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي، خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی، زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی. نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو، نور هم پسې بدبخته په دې بدبختۍ کې دی به هم پکښې غرق. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له نظره. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظ خبر باور وکړئ چې یو کور په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه، استاد لسانس وه، اووه زره افغانۍ معاش درلودی، میړه یې بېکار وو، سپی مسه وه، پر کور یې کښېنوله. دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دې هم د کور مصرف کول، هم به د کور کرایه په ورکول. هغه انسان چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي، په بل میاشت کې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل. نو اوس به هغه څنګه کوي؟ د خو مسلمانان دي. حضرت محمد په دې د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه، یو وښي حضرت عمر یو وښکې انګور ورته راوړلو، یا رسول ته خدای دا وخت روژه دې ماته. په دغه وخت کې سوالګر رالی، حضرت محمد دغه وښکې انګور ورکړي. درې وارې دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول، یا رسول ته خدای زه د انګور تاته رم چې د روژه دې ماته، تا هغه ته وویل ول هغه ضرورت لري تر ما، هغه حد که دی ډېر زده. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې په دین پیروان یاست، ورې وایي چې موږ اسلام راړو، نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ، خلک مه وژنئ، دا خو هم وژل دي. یوازې وژل په دې نه دی چې توپک واخله ګورې والا، دا خو هم وژل دي چې تاسو ګرده ښځو
ډیر مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. د دې خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. اورېدونکو، زموږ له درو سرو میلمنو لیمه همدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پسند را خواگاه خپلول د پاره کړم تا ویزونه خپلول د پاره کړم تا ویزونه وه خالونه جینے کوي نازونه وه خالونه جینے کوي نازونه چیار نن کوي را جوابونه چیار نن کوي را جوابونه وه خالونه جینے کوي نازونه وه خالونه جینے کوي نازونه وه خالونه جینے کوي نازونه وه خالونه جینے کوي نازونه.